السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې پر خبرونو او ځانګړي اونیز پروګرام سربیره د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. وباوري چې افغان حکومت د شهید سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې ده. او کابل وایي له اسلام آباد سره اړیکې د پاکستان د مثبتو اقداماتو په صورت کې ښه کیدای شي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې سپینې ماڼۍ د یوتا ایالت له پخواني والي غوښتي چې په روسیه کې د امریکا سفیر شي، او په کیف کې ښځې وایي چې د مساوات لپاره لاریون کوي نه د ګلانو او ستاینو لپاره. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی. او د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یوه ښځه سنسار کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه کمیټه د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ جوړه شوې ده.
در مقابل
هغه ارقام چې زموږ لاسته راغلي که څه هم موږ
د افغانستان د امروختیا وزارت او دفاع وزارت وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیر ورځې په حمله کې له ډیرو زیات کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن ازادۍ راډیو ته وویل روان مریض کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې څارنوالي د تاوتریخوالي له 15 زیاتو دوسیو ته رسیدګي کړې ده.
هغه ارقام چې زموږ لاسته راغلي که څه هم موږ اوس په 1495 کال کې یو، د تیر کال په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګراف لوړ ښیي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي د ښځو پر وړاندې روان کال له تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کې 8% زیاتوالی راغلی. او د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یوه ښځه سنګسار کړې ده. د وردګو ولسوال دولت محمد خاور نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښځه دوه ورځې وړاندې له یو هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو له امله په عام حضر کې سنګسار شوې ده. هغه وایي چې تورن هلک د وسلوالو طالبانو له لوري په درو وهل سوی.
هغه د طالبانو له لوري نیول شوی او بیا د ولسوالۍ مرکز ته راوړل شوی چې دغه ښځه په عام محضر کې سنګسار شوی او هلک یې په درو وهلی.
د بدخشان د وردوج ولسوالۍ دا محل د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري یوه ښځه وژل شوې وه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې سپینې ماڼۍ د یوټا ایالت له پخواني والي غوښتي چې روسیې ته د امریکا سفیر سي او د دا وړاندیز منلی دی. پولیټیکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس او ان بی سی نیوز وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جان هنټسمن په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه نوماند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس او فدرال تحقیقاتي اداره اف بی آی د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. هنټسمن په 2012 کال کې د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا د ولسمشر په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال په سنگاپور کې د امریکا سفیر و او په چین کې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال سفیر و. د تیر کال د کمپاین پر مهال د ټرمپ سخت مخالف و، خو پولیټیکو راپور ورکوي چې د هنسمن اړیکې له ټرمپ سره له هغه راهیسې ښې شوي دي. دوو امریکایي سناتورانو اف بی آی او د عدلیې وزارت ته یو لیک لیږلی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادعا په اړه که هر ډول معلومات ورسره وي شریکې کړي، چې وایي پخوانی ولسمشر باراک اوباما د 2016 کال د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال د ده تلیفوني خبرې ثبت کړې وې. جمهوري غوښتونکي لینډسي ګراهام او ډیموکرات شلډن وایټ هاوس دغه لیک د اف بی آی رئیس جیمز کامی او سرپرست لوی څارنوال دانا بوینټي ته لیکلی دی. د امریکا د قانون لمخې ولسمشر د خبرو ثبتولو امر نسي کولای. فدرال اداره کولای سي له محکمې د خبرو ثبتولو تاییدي واخلي، خو باید ورته دلایل وړاندې کړي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ له ویاند شان سپایسر څخه وپوښتل سول چې آیا د ولسمشر ټرمپ اړوندې کومې پلټنې روانې دي. ده وویل داسې هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو د ولسمشر په اړه به پلټنې روانې وي. د ټرمپ منتقدینو پر ده تور پورې کړی چې د خبرو ثبتېدو تورونه یې ځکه لګولي چې له روسیې سره د ده د ادارې له احتمالي اړیکو د خلکو پام واړوي. ټاکل سوی د نن د اسرائیل، ترکیه او جرمني مشران د روسیې له ولسمشر سره وویني. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې دی غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له لبنان او سوریه سره د اسرائیل پر شمالي پوله د ایراني ځواکونو او د دوی د لاسپوڅو په حضور د اسرائیل سخت مخالفت څرګند کړي. په همدې حال کې ټاکل سوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل جرمني سیال سیګمار ګابریل سره د اوکراین د مسایلو په اړه خبرې وکړې. ګابریل شایي له پوتین سره هم نن وروسته وویني. د کرملین د معلوماتو له مخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به هم نن مسکو ته ورسیږي، خو له پوتین سره به تر سبا پورې نه ویني. ټاکل سوی د دوی د سوریې د کړکیچ، د ترکیې د ګاز د پایپ لاین او د ایکو د اوکویو د اټومي برېښنا کوټ په اړه خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې له خپل مرکز وتلی او د دې ښار د جګړې مشري خپل ټیټو رتبه کسانو ته سپارلی ده. دا خبره پرون عراقي او امریکایي چارواکو وکړه. د دغو چارواکو په وینا البغدادي چې په 2014 کال کې د موصل له نیول کېدو وروسته ځان د خلافت مشر اعلان کړی و، اوس په دشتو کې پټ دی او د ځان ژغورلو هڅه کوي. دا خبر تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی، خو د هغو معلوماتو له مخې چې د دې ډلې له ټلګرامونو، ټویټر پاڼې او نور ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه شوي، داسې ښکاري چې البغدادي له هغه لوی مرکزه چې د دغې ډلې په کنټرول کې وو وتلی دی. او په کیف کې ښځې وایي د مساوات لپاره لاریون کوي، د ګلانو او ستاینو لپاره یې نه کوي. د ښځو په نړیواله ورځ شاوخوا زر کسان د ښځو د برابرو حقونو او د کورني تاوتریخوالي پر ضد راووتل. د مارچ 8 په پخواني شوروي اتحاد کې رخصتي وه او اوس هم په اوکراین کې په پراخه کچه لمانځل کېږي، خو فعالان وایي چې په دې وروستیو کې ښځو ته ګلونه ورکول هغه څه نه دي چې ښځې غواړي. 22 کلنې زده کوونکې الینا زابریوکا اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل له لومړي سره دغه ورځ د ښځو د حقونو لپاره و نه د ګلونو لپاره، زه د دې ورځې د اصلي معنا راپورته کولو لپاره لاریون کوم. د خبرونو پای.
سمګ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 چپ په پلازمینا کابل او لویو خرونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابوري چې افغان حکومت د شهید سردار محمد داود خان پر روختون د پرونی خونړی برید په اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې ده. کابل وایي چې له پاکستان سره اړیکې یوازې د اسلام آباد د مثبتو اقداماتو په صورت کې ښه کېدای شي. له پاکستانه د مثبتو اقداماتو تمه کېدای شي.
د پاکستان په صداقت باندې افغانان ټول شک لري، په دې چې دوی اوس عملا د افغانستان له دښمنانو سره مرسته کوي.
د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې وروستی تشدد به له یو کارپوه سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د نورستان خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سړکونو د رغونې په برخه کې نه اوس او نه پخوا هیڅ کله کار نه دی شوی.
ډېر ناروغانې چې سخت ناروغانې یا هغه میندې چې د ولادت تکلیف لري چې راځي په لاره کې زیاتره له منځه ځي.
په یو تحلیلي راپور کې به واورئ چې پاکستان د امریکا د مرستو له کمېدو سره چین ته ورنږدې کېږي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د کور کلی د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هېروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. پام وکړئ، د خبرونې لومړی موضوع ته. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، و موریدل چې افغان حکومت د شهید سردار محمد داود خان پر روختون د برید په اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ته دنده سپارلې ده. د خونړی برید پرون وشو او په ترڅ کې یو زیات شمیر د دې روختون مسلکي پرسونل او همداراز عام وګړي ووژل شول. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب.
بله تکل سب تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو وویل او لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدونکو اوریدل، د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د عملې د پلټن لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیټه د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ جوړه شوې ده. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي رحیمی خبری هم واورو.
کمیته هم از طرف وزارت دفاع
ملی دفاع وزارت دغه وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ کمیټه ټاکلې. سو دغه قضیه له نږدې وسیړي او نور اړوند دولتي بنسټونه هم له دوی سره همکاري کوي.
د یادونه ده چې پر سردار محمد داود خان روغتون چې پخوا د کابل په 420 روغتون باندې مشهور و، په دې باندې پرون سهار 9:30 دقیقې یوه وسلوال حمله وشوه چې ویل کېږي چې 4 کسانو د ډاکټرانو په جامه کې پر دغه روغتون حمله کړې ده. د وروستیو راپورونو له مخې چې موږ د عامې روغتیا وزارت نه ترلاسه کړي دي، د دغه وزارت د عامه اړیکو د برخې مسؤول خغلی اسماعیل کاوسی ویلی چې له 150 زیات وژل شوی پکې دی او له 400 زیات زخمیان. خو نړیوالو رسنیو چې کوم راپورونه ورکړي پاغي کول شوی چې 940 وژل شوی او 35 هم ټپیان. د مشران جرګې دویم رسیال نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون باندې له حمله کوونکو سره د روغتون له داخله مرسته شوې ده. محمد آصف صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل حمله کوونکو د چارواکو په موټرو کې روغتون ته انتقال شوي دي. ښاغلي صدیقي په دې برخه کې د روغتون چارواکي په وظیفوي غفلت تورن کړل او د پلټنو غوښتنه یې وکړه. خو په دې اړه باندې تر اوسه پورې د کورنیو چارو وزارت یا هم د دفاع وزارت چې دغه روغتون په دوی پورې اړه لري، دوی په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کسان واقعا په دولتي موټرو کې راغلي دي او یا هم مثلا د روغتون نه دننه دې سره مرسته شوې ده او کنه. هغه څه دي چې د دغه کمیټې د پلټن وروسته به د روښانه شي چې اصل موضوع سره بل تکل سي.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو اجمل تورمنو چې له کابل د شهید سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی حمله د چیرنې لپاره د یو کمیسیون د ټاکنې په اړه جزئیات راکول. د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړی ده چې په پرونی حمله کې د مړو شمیر 940 ته لوړ شوی دی او 35 تنه نور ټپیان شوي دي. او ویل شوي چې په دې حمله کې تقریبا 90 هغه ناروغان زخمیان شوي چې په 400 بستر کې د حملې پر مهال تر درملنې لاندې وو. فرشته جلال زید موضوع تفصیل اوروي.
په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو کورنۍ، هغه د هغو کسانو کورنۍ چې عزیزان یې پرون په حمله کې ووژل سو، نن د فاتحې او د جنازې د مراسمو لپاره تیاری نیسي او خپل دوستان او عزیزان خاورو ته سپاري. د کابل د میکریانو په مارکیټ کې دکاندار میرویس کاکړ نن ازادي راډیو ته یو لږی مخکې وویل چې کابل ښار نن د پرونی حمله د وحشت تر غبار لاندې ورځ پیل کړه. کاکړ وویل دغه حمله کې زیات ځوان ډاکټران او نرسان وژل شوي او زخمیان شوي چې د ده په وینا دا د افغانستان د خلکو ملا ماتوي. د پرونی حمله په اړه له بیلابیلو خواوو بیا هم عکس العملونه خپاره شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دې روغتون حمله وحشیانه بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې د داسې تروریستي حملې عاملان، پلانونکي، تمویلونکي او تنظیمونکي باید وموندل او محاکمه شي. د امنیت شورا غړو ویلي چې د هیڅ دلیل لوري تر هر ډول شرایطو لاندې داسې تروریستي عمل پرته له دې چې عامل یې وکتل سي د توجیه وړ نه دی او جنایتکارانه عمل دی. د امنیت شورا غړو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د تروریستانو له لورې نړیوالې سولې او امنیت ته د متوجه ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې پر روغتون، ناروغانو او ډاکترانو داسې حملې جنګي جنایت دی. د دې سازمان یو څېړونکي پتریشا ګروسمن ویلي چې نړیوال بشري قوانین او د جګړې قوانین د افغانستان په شرایطو کې د اجرا وړ دي چې د زخمي عسکرو په ګډون ټولو ناروغانو ته او روغتونونو ته له داسې حملو مسؤلیت ورکوي. هغه قومندانان او جګړهمار چې د دې په وینا په همدې ډول له داسې قوانینو سرغړونه کوي جنګي جنایت ترسره کوي. د هند حکومت په کابل کې پرونی حمله غندلې او ژمنه یې کړې ده چې د حملې د عاملینو په موندلو کې به د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي. د هند خارجه چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا د تروریستانو او د هغو کسانو کار دی چې دې تروریستانو ته یې پناه ورکړې ده. د هند خارجه چارو وزارت ویلي چې له هر ډول تروریزم سره په مبارزه کې به له افغانستان ملاتړ جاري وساتي او د داسې تشدد د عاملانو په موندلو او مجازات کې به له افغانستان سره کومک وکړي. د پاکستان د بارونیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او وحشتناک تروریستي عمل یې ورته ویلي دي. د پاکستان د بارونیو چارو وزارت ویني اسلام آباد د دې حملې له قربانیانو سره خواخوږي لري. د پاکستان د ملي شورا په نننۍ غونډه کې پر سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې د وژل سوو کسانو فاتحه وسوه. پاکستان اسوسییټډ پریس وایي چې د حملې د قربانیانو لپاره د دعا د نننیو مراسمو مشري د پاکستان د ملي شورا مشر مولانا قمر الدین وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې وایي دي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې پر روغتیايي کارکونکو، ناروغانو او روغتونونو یو څلوېشت وسلوالي حملې شوې دي. د قطر دولت نن په کابل کې د کابل په 420 روغتون حمله غندلې او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت داسې جنایت ورته ویلي چې ټول بشري اصول یې مات کړی دي. د قطر دولت ویلي هر ډول تروریزم غندي او په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي لري.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فرشته جلالزی و چې د کابل د شهید سردار محمد داود خان پر روغتون د یو شمیر حکومتونو او همدارز د نړیوالو ټولنو د غبرګونونو او همدارز د دې پیښې د جزئیاتو په اړه تفصیل اورو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي له پاکستان سره د اړیکو رغیدل د دې هیواد په مثبتو اقداماتو پورې اړه لري. د اجرایه ریاست ویان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا وخت کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیر خراب حالت کې دي. د چارو څېړونکي هم وایي چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو او افغان حکومت باور له منځه تللی، خو د اړیکو د بیا ښه کولو لپاره پاکستان ته ښایي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي، خو افغان حکومت یې د ښه کېدو هیله لري. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې یاد وضعیت د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو په ګټه نه دی. د اجرایه رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د پولو تړل په کډوالو د فشارونو زیاتول او د تروریزم څخه د بهرني سیاست په توګه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده.
موږ له پاکستان څخه تل غوښتي چې د تروریزم څخه ملاتړ پای ته ورسوي، ولې له بده مرغه موږ دې غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی او اوس زموږ اړیکې په ښه وضعیت کې نه دي. خو دا د پاکستان د حکومت پر مثبتو اقداماتو پورې اړه لري تر څو وکولای سو ستونزې حل کړو.
ښاغلی رحیمی وایي افغان حکومت کله هم د ستونزو غوښتونکی نه دی، خو په ورته وخت کې ټینګار په دې دی چې په ګډو همکاریو سره باید د دواړو هیوادونو امنیتي ستونزو ته حل لارې پیدا او عملي اقدامات ترسره شي. کابل ډیر وخت په افغانستان کې د کېدونکو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان تورن کړی ویلي دي چې د افغان حکومت وسلوالې مخالفې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري. له دې وړاندې د پاکستان لخوا هم پر افغانستان ورته تورونه لګېدلي او دا هغه څه دي چې له امله یې له نږدې شلو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټولې ځمکنۍ لارې تړل شوې دي. په ورته وخت کې د چهارشنبې په ورځ یوې حکومتي سرچینې د نوم نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خپل شکایت لیک لیږلی دی. خو پوښتنه دا ده چې د ترنګلو دغو اړیکو د بیا ادې کېدلو لپاره کابل له اسلام آباد څخه د کومو مثبتو اقداماتو غوښتونکی دی. د چارو څېړونکی عبدالرؤف جرأت وایي پاکستان ته ښایي چې د څلور اړخیزه غونډو په پریکړو اقدام وکړي او د ښه او بد توریز توپیر له منځه یوسي.
افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او دوی ته لازمه هم ده چې یو بل ته د همکاري لاس ورکړي. لیکن خبره په دې کې ده چې پاکستان په صداقت باندې افغانان ټول شک لري په دې چې دوی اوس عمل د افغانستان له دښمنانو سره مرسته کوي. لویه ګټه دلته پاکستان ته نیول کېږي ځکه پاکستان په هغو تعهداتو باندې هېڅ حمل نه ده کړی چې دوی په څلور اړخیزو غونډو کې وکړ. افغان حکومت هم دا پکار دي چې په لویه کې له پاکستان سره دښمني فکر نه کوم چې موږ نتیجې ته ورسېږي.
ښاغلی جرأت وایي وروسته له دې چې اسلام آباد د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزه غونډې پریکړې عملي نه کړې، د ملي وحدت حکومت باور په هغو هېواد خورا کم شو. له دې سره د ملي وحدت حکومت مشرانو د تیرو دوه کلونو رئیس پاکستان ته د بیا بیا بلنو سره سره تګ ته زړه نه دی ښه کړی او ټینګار یې په دې دی چې هغه هېواد باید د افغانستان پر وړاندې له دوه ګونی سیاست لاس واخلي.
کابل وایي له پاکستان سره اړیکې یوازې د اسلام آباد د مثبتو اقداماتو په صورت کې ښه کیدای شي، خو آیا له پاکستانه د مثبتو اقداماتو تمه کیدای شي؟ په دې اړه د بحث لپاره د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مشر عبدالسبحان مصباح د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. مصباح صاحب، سوال بیا هم همغه دی چې د افغان حکومت البته دا حکومت نه لدین مخ کې حکومتونو تقریبا په تیرو 45 کلونو کې د افغانستان حکومتونو پاکستان په دې تورن کړی چې په افغانستان کې په ناامنیو کې لاس لري. کدا ادعا رښتیا وي او پاکستان رښتیا هم د افغانستان په ناامنیو کې لاس ولري، نو څنګه په یو ورځ یا اوس مهال کېدای شي له پاکستانه دا تمه وشي چې مثبت اقدامات وکړي؟
ډېره مننه. اصل کې تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاکستان چې کله رامنځته شوی ده له هغه نه راپه دې خوا له افغانستان سره اړیکې سمې نولې، دا ستونزې له هغه وخت نه چې پاکستان په رسمیت وپېژندل شو رامنځته شولې. ولې د تاسف ځای دا ده چې نه دا د پاکستان حکومت نه یوازې د خپل قوانین چې زه یقین لرم چې د خپل په قوانینو کې هم د نورو پر وړاندې تجاوز نه مني، د افغانستان قوانین او تر څنګه تر ټولو مهمه د ملل متحد منشور چې دوی په خپله منله ده، او تر څنګ نور کوم کنوانسیونونه چې دي یا هر نوع اسناد چې دي چې په ټولو کې د هیوادونو لپاره د احترام مسئله په نظر کې نیول شوې ده، او د نه مداخلې د اصل د مراعاتولو مکلفیت لري. دا یې ډېر نقص کړي دي، خصوصا په دغه 45 کلي راپدې خوانه دا موضوع په متواتره توګه نقص کېږي. ډېر تاسف سره باید ووایو چې د افغانستان د حکومت سیاست ډېر محافظه کارانه ده او دا هېڅ صحیح سیاست نه ده، ځکه دوی په کراتو کراتو باندې ثابته کړې ده چې د فن په روابطو کې اصلا تغییر نه راولي، سیاست دوه مخی سیاست ده.
مسماسب او بخی دا خو تقریبا همغه څه دي چې د افغانستان حکومتونو په خوا هم ویلي دي. اوس خبره ده چې دا حالت آیا بدلیدای شي، که بدلیدای شي په کوم صورت کې بدلیدای شي، او د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې د پاکستان په دې اقداماتو کې بدلون راولي، یا دغه اقدامات د پاکستان له منفي اقداماتو نه مثبت اقداماتو ته بدل شي؟
ګورې، پاکستان د تروریزم چې یو نړیواله شومه پدیده ده، دوی مراکز لري، دوی مستقیمه توګه تمویلوي. د دې ستونزې د حل لپاره دا یوازې د افغانستان مکلفیت نه ده، بلکې د نړۍ مکلفیت ده. هغه هیوادونه چې په تېرو څه د باندې یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم په دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، دا د هغوی مکلفیت ده تر څو د دې پر وړاندې مبارزه وکړي. یعنی افغانستان ته خو لازمه ده چې دوی باید ډېر مخکې د نړیوالو سازمان ته، ملل متحد سازمان ته شکایت کړی و په مستقیمه توګه، ولی اوس هم دا یو ښه اقدام ده چې شوی ده. اوس د نړۍ دا مکلفیت ده تر څو دغه نړیواله پدیدې په مقابل کې مبارزه وکړي، ځکه دا حالت که اوس کنټرول نه شي، زه یقین لرم چې دا مسئله به بیا هم د سپتمبر د نهمې حادثې به موجود کېږي، او تر څنګ یې نورې ورته پیښو عامل کېدای شي. بناً د دې ستونزې د حل لپاره پاکستان په دغه نرمه ډیپلوماسۍ باندې ارکیو نه لري.
بله مس باسب وبخې
پاکستان کې سفارت مېرمن
بله خبره داده چې پاکستان هم نړیوال متحدین لري، په لویدیز کې متحدان لري، او د سند چې د افغانستان د حکومت د شکایت په صورت کې ټول نړی د پاکستان پر وړاندې دریږي. تاسو حقوقي قانوني بحث کوي د حقوقو د پچاوکاټ کې، د نړیوالو حقوقو پچاوکاټ کې، د همدې نړیوالو حقوقو پچاوکاټ کې د افغانستان حکومت له کومو وسایلو کار اخیستای شي؟
وره د منشور کې، د ملل متحد په منشور کې اصل دا ده چې یو هیواد د بل هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي، او همدارنګه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته احترام کوي. افغانستان حکومت ډیر زیات اسناد لري، ډیر زیات شواهد لري، تر څنګ یې په خپل پاکستان حکومت هم دا منلې ده چې تروریستي مرکزونه د دوی په هیواد کې شتون لري، او تر څنګ یې دوی د دې لپاره چې هند پاکستان ته یو ګواښ ده داسې څرګندونې کړي دي چې ګویا موږ د دې لپاره هم ځینې فعالیتونه لرو. د دوی له خوا نه شوې ده. نو اسناد شته، اسناد د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې دا اسناد د ملل متحد په سطح باندې مطرح کړي، ور وړاندې کړي، او د دې پر اساس باندې لازمه اقدامات، لازمه قیودات وضع شي په باندې.
بله.
یعنی فشارونه راشي په پاکستان ته حکومت باندې. په حقوقي لحاظ باندې دا صریح نقض ده د منشور د ملل متحد او د نورو کنوانسیونونو چې د بشر د حقوقو کنوانسیون ده، او په د مهاجرینو کنوانسیون ده چې په وروستیو کې دوی په صریحه توګه نقضوي.
ډېره زیاته مننه کوم.
زیات دي، شواهد زیات دي.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مشر عبدالسبحان مصباح چې د ټلیفون په مستقیمه لیکي له کابله خبرې را سره کولې، او د افغانستان او پاکستان د اړیکو مسأله یې څېړله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ستاسو په نظر په کوم صورت کې ښه کېدای شي؟ په دې اړه خپله تبصره د افغان بیسیم په 1903 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم نور موضوعات. د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سړکونو د نشتوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د نورستان چارواکي وایي په 1906 کال کې به د دې ولایت ګڼو سیمو کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د سړکونو د غځولو او جوړولو چارې پیل شي.
د نورستان اوسیدونکو وای په 1300 کالو کې په ټول هیواد کې ګڼ سرکونه او نور زیاتې ټولګټې پروژې جوړې شوې چې ورسره د هغو سیمو اوسیدونکو ته یو څه اسانتیاوي برابرې شوې، خو په نورستان کې د سرکونو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د غربي نورستان د منډول یو تن اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته په خپل سیمه کې د سرک د نشټوالي په اړه وویل.
هغه قومونه کوم چې مریض پیدا شي هغه دوه لرګې په سر تړي، هغه څلور کسان اوسېده مغسې بیا خپل کلینیک ته رسوي، او ډېر په مشکلاتونو سره مخ دي. مشکلات په مغسې حل کېږي. ډېر ناروغان شي، سخت ناروغان یا هغه میندې چې د ولادت تکلیف لري چې راځي، نو په لاره کې زیاتره له منځه ځي.
د واما ولسوالۍ اوسېدونکي نادیه وایي سرکونه یې دومره خراب دي چې اکثره میندې او نور ناروغان ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په لاره کې ساور کوي.
زما نوم نادیه فیضان نورستانی د واما ولسوالۍ د ولایت نورستان اوسېدونکي ما. دا خو ډېر غټ مشکل دی سرکونه، خو اوس خوشبختانه چې دا نوی والیم راغل دی لږ د سرکونو سهولت هم لیدلی دی. خپله خویندې چې د کندیش او د برګمټان راغل دي، دوی ډېر په ستونزو، نیمځې کې پیاده، نیمځې کې موټر کې، نیمځې کې بیا د دې معاف لکه په قچر او په دی باندې راځي، ډېر غټ مشکل لري. او زموږ اکثر میندې د ماشومانو د زر نه رسېدو د هسپتال ته داغې کبل مړ کې.
دوی وایي په ټول نورستان کې خلک لکه د سرکونو د نشتوالي او خرابوالي په وجه ستونزې ګالي، خو تر اوسه مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویانو د دوی دغې مهمې ستونزې ته پام نه دی کړی. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم بیا ازادۍ راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د سرکونو د جوړولو چارې پیل شي چې ورسره به د خلکو مشکلات حل شي.
دا د کوردر تیتین سرک تقریبا درې هفتې وروسته قراردادی نهایي کیږي، او د دې په څنګ کې دا داخلي ښار سرک دی چې هغه پروسه لسیته شوې خو عملا کار به وسو شي، ځکه ژمی په نږدې وخت کې سیته شو نور کار یې بند شو. 3 کیلومتره کلیوالي سرکونه دي. سږ کال تقریبا نورستان کې ریکارډ پروژې دي. ریکارډ
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنی ولایت دی چې زیاتې درې لري، او د همدغو درو او غرونو درلودو له امله ورته تر اوسه سرکونه نه دي غځېدلي، او همدا وجه ده چې ټولې سیمې له مرکز پارون او نورو ولسوالیو څخه جلا پرتې دي.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اوریدم. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو، او همداراز د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. خو دا شیبه تاسو پام وکړئ د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
سلام، اوس هم اقتصادي خبرونه چې زه عباد الله خاننزه تاسو ته وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوایي په تیرو 20 ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدلو له کبله دواړو خواوو ته څه باندې $70 میلیونه زیان اوښتی دی. د دغې خونې وایان سیمالدین پسرلی که څه هم وایي چې په دې موده کې پاکستاني سوداګرو ته ډېر زیان اوښتی، خو زیاتوي چې یو شمېر افغان سوداګر له پاکستاني سوداګرو سره په کاروبار کې شراکت لري چې دوی هم په تاوان کې دي.
تقریبا
پسرلی له افغان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د دا ډول کړنو په اړه WTO یا د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته رسمن شکایت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د پاکستان د راکټي بریتونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمن شکایت کړی. د افغانستان او جرمني ترمنځ په اقتصادي برخه کې د 250 میلیون یورو په ارزښت تړون لاسلیک شو. د جرمني هیواد هر کال له افغانستان سره 430 میلیون یورو مرسته کوي چې 250 میلیون یورو یې د دغه هیواد د اقتصاد وزارت لخوا افغان حکومت ته ورکړل کیږي. د جرمني هیواد د افغانستان یو له سترو مرستندویو هیوادونو څخه دی چې د 2002 کال راهیسې یې د ښې حکومتوالۍ، معارف، انرژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. او د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستاني وړه 1,160 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,140 افغانۍ، یوه 50 کیلویی بوجۍ بوره 2,230 افغانۍ، یوه 3.5 منۍ بوجۍ وریجې 1,600 افغانۍ، او 14 لیتره غوړي 1,500 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیتر پټرول تیل 1,550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 2,250 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ، یو یورو 1.5 افغانۍ، یو 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2.8 افغانۍ، یو 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ، یو 15 پوله، زر پاکستانی کلداری 642 افغانۍ، او زر هندي کلداری 1,060 افغانۍ. له پاملرنې مننه.
اوس هم د افغانستان او سیمې د مهمو خبرونو لنډیز ملالی بشیر اوروي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی دی. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یوه ښځه سنگسار کړې ده. سپینې ماڼۍ د یوټا ایالت له پخواني والي غوښتنه کړې چې روسیې ته د امریکا سفیر سي او د وړاندیز منلی دی. دو امریکایي سناتورانو اف بی آی او د عدلیې وزارت ته یو لیک لیږلی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ادعا په اړه که هر ډول معلومات ورسره وي شریک یې کړي، چې وایي پخواني ولسمشر باراک اوباما د 2016 کال د ولسمشرۍ د کمپاین پر مهال د ده تلیفوني خبرې ثبت کړې وې. ټاکل شوی د نن د اسرائیل، ترکیه او جرمني مشران سره د روسیې له ولسمشر سره وویني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل چې ژور مخالفتونه د جرمني او ترکیه پر ګډو ګټو غالب سوي دي او د تغییر لپاره د هڅو غوښتنه وکړه. او په کیف کې ښځې وایي د مساوات لپاره لاریون کوي، د ګلانو او ستاینو لپاره یې نه کوي.
زمونږ غاګلا زده راډیو اوري. په داسې حال کې چې له پاکستان سره د امریکا مرستې کمیږي، دا هیواد په سیمه کې خپل پخوانی متحد چین ته ځان لا ورنږدې کوي. هغه هیواد ته چې په پاکستان کې په لسګونه میلیارد ډالر پانګونې ژمنه کړې. اسوشیتد پرس خبری آژانس په یو تحلیلي مطلب کې پر پاکستان د چین او امریکا د نفوذ او په دې هیواد کې د پانګونو پر مسله تمرکز کړی چې نوریاس نوری مهم ټکي وړاندې کوي.
پاکستانی مشران اکثره وختونه له چین سره اړیکې له شاتو خوږی بولي او وایي چین په هر ډول حالاتو کې نږدې ملګری پاتې شوی، خو له امریکا سره اړیکې دا ډول رومانتیک اړخ نه لري. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې کله چې د ترامپ د ادارې پالیسي د خپلو نږدې متحدانو په اړه واضح شي، دا به وموندي چې پیکینګ پاکستان ډیر کلک په خپله غیر کې نیولی او ورسره ژمنه کړې چې تر 2030 کال پورې به د دې هیواد د انرژۍ لارو او تاسیساتو او د صنعت په سکتورونو کې د 6 میلیارد ډالرو پانګونه وکړي. د آژانس په وینا دغه مالی مرسته به د دې هیواد اقتصاد پیاوړی کړي، خو واشنگتن بیا د دې خلاف په دې برخه کې چې پر پاکستان تر څه حد خپل نفوذ وساتي باور له لاسه ورکړی دی. یو زیات شمېر امریکایي پالیسي جوړونکي چې د پاکستان په وړاندې ناهیلي شوي دا هیواد د ترهګرۍ ځاله بولي او وایي چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته د دې هیواد له اقتصاد او امنیت سره د امریکا د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو مرستې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. خو د اسوشیتد پرس د راپور له مخې که امریکا ځان شاته کړي، دا به په سیمه کې چې د سخدریزۍ مرکز دی، واکمني پکې کمزوري او د کړکیچونو له مختلفو بڼو سره مخامخ ده، د ثبات لپاره وړتیا کمزوري کړي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند مشر او د پخوانی وژل شوی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو په دې وروستیو کې له واشنگټن د کتنې په ترڅ کې ویلي وو چې دی داسې احساس کوي چې پاکستان او امریکا یو ځل بیا غیر ضروري متحدین دي. د راپور له مخې له پاکستان سره امریکا وروسته له هغې مرستې کمې کړې چې امریکایي کوماندو ځواکونو په 2011 کال اوسامه بن لادن په پاکستان کې دننه وواژه، او هم په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور له کمېدو سره نور پاکستان د امریکا لپاره خپل لومړیتوب له لاسه ورکړ. د ډونالډ ټرمپ له وړاندیزونو سره چې غواړي ډیپلوماسي او بهرنۍ مرستې کمې کړي، ښایي له پاکستان سره مرستې لا نورې کمې شي. خو ټرمپ ته به چې له سخت دریځۍ څخه یې د امریکا د خوندي کولو ژمنه کړې ډېره ګرانه وي چې پاکستان ته شا کړي، ځکه ویل کېږي د القاعده مشر ایمن الزواهری په دې هیواد کې پټ دی او اسلام آباد دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې یو کلیدي لوبغاړی بلل کېږي. دې ته په پام سره چې شاوخوا 8,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې حضور لري، امریکا په دې کې هم ډېرې ګټې ویني چې پاکستان له خپلې خاورې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د اسوشیتد پرس آژانس د راپور له مخې چین هم په پاکستان کې سخت دریځۍ ته اندېښمن دی. په تېره بیا د اویغور قومي ډلو ته چې د راپورونو له مخې د افغانستان پاکستان د پولې په اوږدو کې د ځان لپاره پټنځایونه جوړ کړي دي، ویل کېږي دوی له القاعده او طالبانو سره اړیکې لري، خو پر دې سربیره چین په پاکستان کې خپل ستراتیژیکي او اقتصادي ګټې هم ویني. د پاکستان او چین ترمنځ اتحاد د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې چې آسیا له اروپا سره نښلوي اساسي برخه جوړوي. چین به د هند سمندر ته په لاسرسي سره چې پاکستان یې ورته زمینه برابروي، له منځني ختیځه د تیلو د واردولو لپاره د جنوب ختیځې آسیا په ملاکا تنګي خپله اتکا ډېره راکمه کړي، او هم به په وچه کې راګیر د خپلې خاورې د ختیځې برخې د اقتصاد له غوړولو سره مرسته وکړي. د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر احسن اقبال د چین دغه پانګونې ستاینه کړې او ویلي دي چې دغه پانګونه به د هیواد د برېښنا د کمښت او نور ستونزې ډېرې راکمې کړي. د هغه هیواد چې شاوخوا 200 میلیون نفوس لري او هلې ځلې کوي چې بهرني شرکتونه دې هیواد ته چې د دوامدارو شخړو له امله پانګونې ته زړه نه ښه کوي راجلب کړي. د پاکستان د پلان او پرمختګ د وزیر په وینا د چین خصوصي پانګوال په پام کې لري چې 15 میلیارد ډالر د انرژي د تولید او د انرژي د لیږدولو پر پروژو ولګوي. د دغې پانګونې په نتیجه کې به تر 2018 کال پورې پاکستان د شاوخوا 10,000 میګاواټ برېښنا څخه برخمن شي. دغه راز د چین په څه باندې 10 میلیارد ډالرو پور سره به د سړکونو، اورګاډو او نورو تاسیساتو پروژې هم بشپړې شي. د اسوشیټد پریس د راپور له مخې که څه هم ترامپ تر اوسه د پاکستان په وړاندې خپله پالیسي نه ده روښانه کړې، خو کانګرس له دې وړاندې پر دې هېواد د امریکا د مرستو مخه نیولې ده. تیر کال د امریکا په مرسته به پاکستان د F-14 جت الوتکو پلورل بند کړل او سږکال په ائتلاف کې د ملګرتیا په خاطر د 400 میلیون ډالرو مرسته تر هغو بنده کړې چې د امریکا دفاع وزیر دا تصدیق کړي چې پاکستان د طالبانو د هغې ډلې په وړاندې جدي اقدام کړی چې د امریکا پوځ او د استخباراتو ادارې له اوږدې مودې راهیسې غوښتنه کوي. اسوشیټد پریس چین ته د پاکستان د ورنږدې کېدو یو بل عامل هند بولي چې له امریکا سره یې اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کېږي. پاکستان د دې لپاره چې چینایي پانګوالو ته ډاډ ورکړي چې پانګونه یې نه ضایع کېږي ویلي که د انرژۍ سیمه ییز شرکتونه هغوی ته په پیسو ورکولو کې پاتې راشي، حکومت به یې پورونه پرې کړي او د چینایي پروژو د کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم 15,000 ځواکونه ځای په ځای کوي. په پوځي برخه کې هم پاکستان له چین سره اړیکې پیاوړې کړې دي. دواړه هیوادونه په ګډه د G-15 تندر جت الوتکې تولیدوي چې دا د دې بله نښه ده چې چین د امریکا ځای نیسي. د پاکستان د مرکزي بانک پخوانی رئیس اشرت حسین وای په اقتصادي برخه کې د امریکا مرستو د چین د پانګونې خلاف په پاکستان کې کومه نښه نه ده پریښې. د هغه په وینا د چین پانګونه به ښایي 2 کاله وخت ونیسي چې نتیجه ورکړي، خو هغه به د انرژۍ د کمښت په ګډون د دې هیواد ډېرې ستونزې هوارې کړي.
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر 15 بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی دی چې د افغانستان گاونډیان دی د افغانستان د اوبو له بندونو څخه نه ویریږي. آیا د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې د افغانستان اوبه کومه ونډه لري؟ آیا د افغانستان اوبه په رښتیا هم په افغانستان کې د جګړو باعث دي؟ په دې اړه د ازادۍ په څپو کې په خبرونه کې چې نن په راتلونکي ساعت کې خبريږي اوږده باسونه لرو له کارپوهانو سره او همداسې تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې په سوالونو او ځوابونو کې برخه واخلئ. په یاد ولرئ چې د خبرونه د ماسپښین په 3 بجو پیلېږي او تر 15 بجو پورې دوام کوي. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. دا لومړی ځل دی چې د پاریس په یو ژوبڼ کې ښکاریانو یو کرګدن وژلی، ښکر یې ورڅخه پرې کړي او له ځان سره یې وړي دي. د کرګدن د ښکرو پلورل او پیرل که څه هم په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو ارزښت یې تر 3,000 زیات اټکل کیږي او په تور بازار کې د کرګدن د 1 کیلوګرام ښکرو ارزښت 45,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. په دې اړه نور تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
د تیرې لسیزې پر مهال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ښکاریانو په غیر قانوني توګه زرګونو کرګدن د هغوی د ښکارونو له خاطره وژلي دي، خو د واشنګټن پوسټ په لیکنه د لومړي ځل لپاره د 3 شنبې په ورځ د مارچ په 8 د وینس په یوه ژوبڼ کې ښکاریانو یو سپین کرګدن وواژه او د هغه ښکر یې پرې کړ او له ځان سره یې یووړ. غیر قانوني ښکار او د کرګدن د ښکارونو قاچاق دغه ژوي په نړۍ کې له منځه تللو سره مخامخ کړي دي. پر دې سربیره چې د کرګدن د ښکارونو پیرل او پلورل د ملګرو ملتونو د کنوانسیون لخوا غیر قانوني او منع اعلان سوي دي، خو د کرګدن ښکارونه تر 3,000 زیات ارزښت لري او په تور بازار کې 1 کیلوګرام په 45,000 امریکایي ډالرو خرڅیږي او پیرودل کیږي. د جنوبي افریقا د راپور پر اساس په 2014 کال کې 2803 کارګدان د شکرونو لخاطر وژل سوی دي او په 2015 کال کې دغه شمیر 2468 ثبت سوی دی. د 2014 کال شمیرې د 2015 کال د شمیرو په پرتله 40% زیاتوالی شي. په 1990 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 55 کارګدان ژوندي پاتې سوي وو چې د نړیوالې ټولنې تر هلو ځلو وروسته دغه شمیر 20,000 ته پورته سو، خو له هغه کال راهیسې تر اوسه بیرته د کارګدان شمیر په نړۍ کې کم سوی دی. کلس کال مخکې د کارګدان شکرونه یوازې یو بې ساري شی ګڼل کېده، اوس مهال د کارګدان شکرونه په چین او ویتنام کې پیرونکي لري. په دغو هیوادونو کې د کارګدان شکرونه په ټولنه کې له لوړ مقام سره تړلي ګڼل کېږي. د غیر علمي تیوریو په اساس د کارګدان شکرونه د سرطان تر ناروغۍ پر ضد معجزه ګڼل کېږي. د کارپوهانو په وینا په تور بازار کې د کارګدان د شکرونو د بیې لوړېدل د دې لامل سوي چې له کلونو راهیسې د کارګدان د خوندیتوب په اړه جدي اندېښنې سته. د وینس په ژوبڼ کې د سپین کارګدان وژل کېدل د دې خبرې وروستۍ بېلګه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه ستاسو اس ام اسونه چې په دې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریکیږي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلي، پاکستان نور په لوبه کې یوازې نه دی، اوس روسیا، چین او ایران هم ورسره ملګری دي. علي محمد نوري له کندهار لیکلي، افغان دولت د ملګرو ملتونو ته شکایت نه کوي، په خپل دي جدي اقدامات وکړي تر څو پاکستان ته معلومه شي چې افغان دولت تر هیڅ چا وروسته نه دی پاتې. لنورستان ولایت نه قاری محمد مدنی لیکي، کناریوال په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو شومه پالیسی جدي وننيسي، نو په سیمه کې به تروریزم په یو جدي ګواښ بدل شي او دا به د نړۍ لپاره هم یو مایوسونکې شیبه وي. عمر جان له کندهار لیکي، که پاکستان په خپلو وفا او بخې د پاکستان په خپلو وفو وادو وفا وکي نو دا به یو ناشونی خبره وي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي، له پاکستان څخه د صادقانه کار کولو تمه لرل به اشتباه وي. اختر محمد خوګیانی له کندهار لیکي، د پاکستان او افغانستان اړیکې هغه وخت سمېږي چې پاکستان ته استخباراتي ګواښ ورپېښ شي. فتنه عثماني له زابل لیکي، د پاکستان او افغانستان اړیکې هغه وخت سمېدای شي چې یو پر بل تورونه بند کړي او په رښتیا یو د بل ورورګلوي ومني. شاهین ارمان له خوست نه لیکي، له پاکستان سره د افغان دولت اړیکې په هغه صورت کې مثبت بدلون کولای شي چې په پاکستان کې د تروریزم سره د پاکستان دولت جدي او واقعي مبارزه وکړي. احمدی له پکتیا نه لیکي، په هیواد کې به هغه وخت سول راشي چې د افغان ملت د مشرانو جبونه د پاکستان د حکومت لخوا د هغو د دوی د جبونو ډکېدل بند شي. محمد عارف وفا د هلمند له مرکز لشکرګان لیکي، ک د پاکستان او افغانستان اړیکې خشي ورسره به په افغانستان کې جګړې هم کابو شي. براتشا د پکتیکا ولایت له اورګون ولسوالۍ نه لیکي، د پاکستان او افغانستان اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې په پاکستان کې د تورېستي ډلو پناه ځایونه له منځه یوړل شي. عزت الله له زناخان لیکي، د پاکستان باندې باید بندیز ولګیږي چې پاکستان ته باید د پاکستان پر مالونو باندې باید بندیز ولګول شي او په بدل کې له هند او ایران نه واردات زیات شي. نجیب الله د هرات ولایت له شیندن ولسوالۍ نه لیکي، زما په نظر د افغانستان او پاکستان اړیکې د امریکا په لاس کې دي. او محمد سرور د ګیزاب ولسوالۍ نه لیکي، پاکستان د خپل مغرضانه او بربند مداخلې نه باید لاس واخلي، نو هغه وخت ژر تر ژره د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښه کېدای شي. قدر من اوریدونکو، ستاسو اس ام اسونه اوس هم مخکې لدی چې تاسو ته د کور کلی اونیز پروګرام وړاندې کړو، یو وروستی مطلب واورئ. د نومد کپیټالیست په نوم یو امریکایي شرکت د هغو پاسپورتونو فهرست خپور کړی چې د دوی د معلوماتو له مخې اعتبار یې په نړۍ کې تر ټولو زیات یا تر ټولو کم دی. په دې فهرست کې د 199 هیوادونو پاسپورتونو ته کتنه شوې چې یو شمیر پاسپورتونه د زیات اعتبار لرونکي پاسپورتونه بلل شوي، خو افغانستان د دې فهرست په پای کې راغلی. په دې اړه جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د راپور له مخې د نومیډ کپیټالیست په نوم ادارې د 199 هیوادونو تابعیتونه د 5 عواملو لکه له ویزو پرته سفر، د نړیوالې مالیې، دوه تابعیتونو او شخصي ازادي پر بنسټ په دغه لیست کې راټول کړي دي. د دغه فهرست له مخې د سویډن پاسپورت په ټوله نړۍ کې تر ټولو غوره پاسپورت دی. د سویډن اتباع کولای سي د نړۍ یو سلو شپږ او یا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړي. دوی کولای سي تر یو زیات تابعیت ولري او دوی په اسانۍ سره په بهر کې له میشته کېدو سره د سویډن له مالیې ځان خلاصولای سي. د بلجیم پاسپورت دوهم غوره پاسپورت بلل سوی دی. د دغه هیواد وګړي په نړۍ کې پرته له ویزو یو سلو څلور اویا هیوادونو ته سفر کولای سي او په بهر کې میشتو کسانو لپاره د مالیې ورکولو قوانین اسانه دي. د بلجیم ټول وګړي د نورو فرهنګونو او دوه تابعیت لرونکو کسانو په اړه تنګ نظر نه لري. دریم پاسپورت د هسپانیې غوره بلل سوی دی. دغه پاسپورت لرونکي کسان په اروپا کې دننه او یو سلو پنځه اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. هسپانیا خپلو خلکو ته د دوه تابعیتونو اجازه ورکوي او په بهر کې میشت هسپانویان د مالیې ورکولو له ستونزو سره نه وي مخامخ. د ایټالیا پاسپورت څلورم دی. دغه هیواد په هیواد کې دننه اوسیدونکو وګړو څخه لوړه مالیه اخلي، خو د دې هیواد اتباع کولای سي په نړۍ کې یو سل او پنځه اویا هیوادونو ته سفر وکړي او له هیواده بهر د لوړې کچې ازادي لري. په دغه لیست کې د آیرلینډ پاسپورت پنځم راغلی دی. راپور وایي په نړۍ کې د دې هیواد له وګړو سره ډیر ښه چلند کیږي او هر څوک دوی خوښوي. د آیرلینډ په پاسپورت خلک کولای سي یو سلو دوه اویا هیوادونو ته سفر وکړي او په اروپایي اتحادیه کې آزاد وګرځي. اووم نوم د فنلینډ دی چې څو کلونه مخکې پاسپورت په دغه فهرست کې لومړی راغلی و. د دې هیواد اتباع په نړۍ کې یو سلو پنځه اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. په فهرست کې اتم د جرمني پاسپورت دی چې لرونکي یو سلو څلور اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي او پر دوه تابعیت لرونکو محدودیتونه ډیر کم دي. په دغه لیست کې سویټزرلینډ اتم دی چې د راپور له مخې وګړي یو سلو دوه اویا هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای سي. د همدې راپور له مخې د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې تر عراق او پاکستان وروسته پر یو سلو نهه نویمه شمېره راغلی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کسان چې شک سبان ته ورغلی د کار پاک لای چوي
تو خه خاطر دې خلکو نه لري کوم جای سب جای کوله له زندګی دې باسي نور دې دردش کی خراب وي تا دا نه مونږ دې مثال دې ما کوته دا
د هلاره څه کېدلی شي
اوس موټر شته کی سرکونه شته ډاکټر شته یو سری یو مجاز سفن ته ورځي
قدر من اوردن کو شکه سبان ته ورتل لپاره زمونږ څخه د خلکو په منځ کې دود دی. د اکثرو کسانو چې کله د بدن غړي ماتيږي او یا هم بې ځای کیږي له ډاکټر نه شکه سبان ته ترجیح ورکوي. ډیر زیله داس شوی چې دا کار د غړو د غوڅېدلو سبب شوی. په کابل کې وزیر اکبر خان هغه وختونه دی چې هر ورځ پلسګونو کسان د درملنې لپاره ورځي. ډاکټران وایي چې شکه سبان د مات هډوکي دومره کله کوټه تړلې وي چې د وینې جریان یې بند کړي. دوی ته داسې وخت راځي چې مات هډوکي تور شوی وي بیا یې پرته له پرې کولو نه بل چاره نه وي. د بګرامي اوسنکي نقيب وایي چې خپل څوځي لشک زبان ته ورغلې دی.
د اډوکي کار څخه کوم سپینګيري کوي یال دغه ډیر پوي سپینګيري نو په دې سبب باندې مونږه زیات لدی خلګونه خوشبي نه دغه په به ماته سوي ده او د تړلې ده دا د وټیټ بالکل دا درې ځای داخل کې دا ماته او دوه ځای دا خطلې و مونږه اکثریت کې د خلګو تدیر زو د اډوکي جوړي تختي هغه تختون الله دې دای بیا صافي لګي صافي داسې ده چې صرف هغه باندې دی اگي اچي داسې خلاص تا چې غدي ډاکټر وسو توفیق نه لري داګي سړی چې دغه پیسې نه غواړي کله شل روپۍ دی خدای پر رضا ورکړي اخیزي دي نور دا کارم نه کیږي ماته پیسې را
نقیب شخص باندې د ورتلو علت غریبي خودله وای هغه دومره پیسې نور نه اخلي خو د کابل اوسنکي ملنګ متین وای چې په اصل کې خوشک زبان خلکو نه د پیسو اخیستلو لپاره ناس دی نور خو کار نتیجه نه ورکوي هغه د ځان په اکله وای چې ګوتې لام دی وجه کګه جوړه شوه لمتین سره د توتن نور خبرې هم اورو
اوس لکه دا کاپروشي کې دي دا پهلوان اندر تناس کاپروشي کې او بس ورته یو قدر بته نو کته سره کې دي ته ورته کې بیا پهلوانی سره کې کوی کې وګرځل لم ساکه د زنګانه سترګې دې ما خدای وا بیا راغل مام دی پهلوانان ورته د کاپروشۍ ما ته خو ونه ویلې خو هغه هلکانو ته یې ویلي وو چې پای ازي دراز مې مله بد جوړ نه مې شیي څوک ښه خاطره د دې خلکو نه لري که بجای سو بجای کړه له زندګۍ دې باسې نور یم دردش کوي خرابوي درته ولې په دې چې کوم بېجای جوړ شي هغه خو بیا دواري ماتېدو ته جته بیا چې مات شي بیا کله هغه سه جوړېږي دا نمونه د مثال د ما ګوته ده دا وګوره دا لې اوس هم د صفاتې ده ګوره چې بزربۍ لیدلې وه او دا ایبي ده معلومه خبره ده چې ایبي ده
لاسونه به سایتامه هسپتال بیتری دی هغه بده بیرته ماتول نو باز ز خپل غره سمبالې دی دی غوړ بکی کا گسوی دی که ماته هغه بیرته نه جوړی غاس د خپل بدن د لاس ورک توري یغه مطلب بیرته وجود پلسی کار نه کی کور کلی که ما سوی دی د وسم تکر کړي وو په ماته اړی ډاکټر کار بيدغونه کی تا خو واتی سره دراشه کدی وو خیزو د بیرته ماته جوړه کا هغه به دی کارو من ډیر تاون لګی
اول دما یو دفعه ماتشو لال ما غیبت نه وتراو
څومره درد کو چې لاس درته په جای کاول شکستبند
شکستبند ولا هم درد کو او هم نخ کېده ډاکټر ته کلاړ یو د په درد کې هغه درد یو رکی نور بیا درد نه کې کښ شکستبند ته لاړ شو هغه کښه ما اول کم درد کې او پسته پسته هم درد کې رسنه کې چاندا یو درد وسې سړی تحمل کې زه خیر یو درد ده خبشي ورس پوره دغه درد زیاتی پرسیږي نو کوم څه خاص نتیجه نه ورکې
د اورتوپیدی ډاکټران چې د هډوکو متخصصان دي د شکسبان کار غیر مسلکی او خطرناک ګڼي د وزیر اکبر خان د روغتون ډاکټر عارف وایي چې یوازې په دې څو تیرو ورځو کې د دوو داسې کسانو لاس او پښه قطع کړي چې له روغتون نه مخکې شکسبان ته ورغلي وو
دوی ته چې ورشي ټول ته وایي چې دست برامل لاس دې وتلی یا پښه دې وتلی ته د کوم ځای نه پوه شو چې دا وتلی او دغه هر یو ځان ته تداوی لري هر یو دې ته ضرورت لري چې دا کش کې او کله کې وتلی یوه لکه راوسته د بدخشان د ولایت نه استاد کسر درلوده چې په زرهاو دلته تداوی کېږي بدون د کوم اختلاف نه دا هلکی چې لاس یې مات شوی ماما او ترې دی بیولې شکستبان ته شکستبان هم دا لاس یې ورته کش کړی وو ډېر ټایټ تړلی وو د وینې جریان یې ورته قطع کړی وو بالاخره چې پنځه شپږ ورځې پې تېرېږي یا یوه هفته پې تېرېږي تر څو چې کابل ته راوسته د دې تړلې ساحې نه ښکته لاس یې مکمله د عام په اصطلاح باندې توره شوی وه بالاخره معروض په دې شو چې لاس یې د مفصل نه ښکته قطع شو او بله واقعه چې د بغلان د ولایت نه راوسته چې یو چاپانداز یو پهلوان سړی وو دا د آس نه ولیدلی وو پښه یې ماته وه او دا ویولیو شکستبان ده شکستبان هم لرګي ورته شاوخوا تړلي وو ده دوی ټایټ تړي هغه یې موږ ته راوسته چې پښه یې مکمله تکه توره شوې وه او د زنګانه نه ښکته ځوان هلک پښه یې قطه شوه دا د شکستبان تړلی وو
ډاکټر عارف له ټولو خلکو نه غواړي چې د ضرورت په وخت کې دې هر څومره مشکل چې وي یو سي مرکز ته ځان ورسوي
صحیح کلینیکونه شته چې دې ته مراجعه وکړي بعدي اختلاط باندې پیږي دا څه عواقب لري پس ته عادي یو تثبیت ورته کوي چې دا ونه خوریږي پس دغه نه خپله دې ته توصیه کوي دغسې کار دې وکړي خصوصا د اوتپیدي راګر هغه په یو لاس په یو پښه کې پیږي چې دغلته حسد په کوم مسیر باندې تېرېږي وریدي وینه د کوم ځای نه تېرېږي شریاني وینه د کوم ځای نه تېرېږي دوی مسلکي نه دي په دې خبر باندې نه پوهېږي دوی فقط په دې باندې پوهېږي چې دغه هډوکی سره کوم څوکه پوڅوکه کوي هغه هم پر پټو سترګو باندې چې دوی کش کوي ته وایي ډیر ټایټ تړي دغه ډیر ټایټ تړل ډیره خطرناک ده د وینې جریان قطع کوي او بل اخره له طرف حیاتیت له لاسه ورکوي بل اخره دا صحت پرسو پیدا کوي چې پرسو پیدا کړي دغه پرسو باعث دې کیږي چې په عضلاتو په پلو باندې په دې باندې فشار راوړي بل اخره دغه طرف خپل حیاتیت له لاسه ورکوي اوس موټر شته قیس سرکونه شته ډاکټر شته کلینیکونه شته شفاخانه شته یو سری یو مجاز شفاخانه کوي
شکسبان ناروغو کسانو ته چې کله ناروغ شي د ځان درملنه خپله کوي دا کار هم د دې سبب کیږي چې د ګټې په ځای زیان سره مخ شي محمد ګل وایي چې په خپل سر دوا خوړل څومره تاوان ورته رسولی
پاکستان کې موږ مهاجرو مالته باندې سکارو چې نه به نواغستل نتیجه به دي درې ورځې پس راتله قسم نزیل ټابلیټ ګولې چې ډېر قوي ګولې نه ګولې ما په خپل خوړل استعمال کړم زما په دې مېده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړ چې دا خپل ټول می پولې شو ډېر ځت سره خراب ان تر دې چې به باجول کې زما کارونه شو به پیښور ته لاړم پیښور کې بستر ځانونو مخبر قسم قسم د سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ پنځلس ورځې پس بیا مالته یوه میاشت وخت راکو بیا بیا لاړم هغه تکلیف چې ما موندلی دی اوس هم چې زه عادي چې وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی
عجب خان بیا د ډاکترانو لوړې فیصدي لامل بولي چې خلک په خپل سر دوا خوري خو نتیجه یې بیا اکثره وخت مرګ وي
ډاکټر
شاه محمود ناصری وایي چې په خپل سر دوا خوړل یا ماشوم ته پرته د ډاکټر له مشورې نه دوا ورکول په خپل لاس ځانته مرګ اخیستل دي.
دا ډېر خطرناک ده. ګوره چې ماشومان که دوا اخلي ډاکټرانو ورته مشوره ورکوي په ډېر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت کېدی په خپل سر ورکوي، د دې دوز زیاتېږي، د ماشومانو مقاومت ډېر کم ده، د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي. هر کله چې دوی مریضان کېږي دوی د لاړ چې ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر سره نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي، ځکه چې د هغې نه پرته دوی نه پوهېږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي، په کوم اندازه د باید واخیستل شي، په کوم دوران د باید وخت او کومه دوا د واخزل شي، ځکه که یو دوا ګټه رسی په زمین کې تاوان هم لري. دا یو غلط عمل کرد او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا خستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګوړي. میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ شي، یعنی لمیزه لړ شي، نو که خود سره دوا واخلو اول خو په مقدار نه پویږو، بل په هغه نوعیت د انټي بیوټیک باندې موږ نه پویږو کوم نوع انټي بیوټیک د خاص مزه لپاره ضروری ده. دا هم چې واخستل نه جوړیږي او په زمین کې چې نه جوړیږي نه ګټه رسو ته خپل د میکروب مقاومت جګیږي. مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو، د یو نه بلکې د سو ډوله دواګانو باید استفاده وکړو چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه دیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیښوي.